ستړي مشه اوریدونکو د مشال ریډیو د یو بل خبرونه سره ز داوود خټک درته حاضر یم او د خبرونه د مشال ریډیو خبريال راشد خټک له اسلام آباد را لیګلی دا او موضوع دا په پښتو ادب کې طنز یعنی د طنز څه کردار دی دیتا پښتانه ادیبان لیکوالان په څه نظر سره ګوري او د دې سرول دی راځي چې دا خبرونه واګو
بے د مسلے نا چ تنکا سنگ بے خوندوی دا سی شاعری ہم د مزاح مالگا تر وغواڑی په پختو ادب کې د مزاح او طنز ریخه تر کلاسیک دور رسیږي په ډیرو پخوانیو لیکنو کې هم داسې نمونه او بلګې موندل کیږي چې د طنز یا مزاح په زمره کې راځي په یو پیښه یا عادت داسې نقد کول چې خندا ورسره ملوي طنز بلل کیږي او د لوستونکو یا د اوریدونکو د تورو په زور د خندولو هڅې ته مزاح وایي د پښتو په جدید دور کې هم د امیر حمزه خان شینواری او دوست محمد خان کامل په شان لویو او سنجیده مشرانو طنزیه او مزاحیه لیکونه کړي دي خو په دوی کې اکثر کسانو په قلمي نومونو دغه لیکل کول زکه ډیر لوستون کی نه پیژني د مثال په توګه مولانا عبدالقادر د ډانکوپیا اجمل خټک د ملنګ سید مهدی شاه بچا د سودایی ایوب صابر د مالګین کلندر مومند د تماشکیر سید تقیم الحق کا خیل د سیلانی ولی محمد طوفان د ګنډری خان محمد افضل رضا د مالګین ملک پوری محمد نواز خټک د ناوزګار محمد اسلم خان شرر د عثمانزو خان اسی اشنغری د لاروی سعدالله جان برق د سجب او احمد شاه سایل د سحر جالوان او فرهاد روشن په قلمي نومونو لیکل کړي دي خو سعدالله جان برق په خپل نوم هم ډېر فقهي مضامین او کلمونه لیکلي دي د دین علاوه د محمد دلسوز ډاکټر همایون هما خالق داد امید ډاکټر اسرار اکمل لیونی ګل محمد بیتاب مشتاق مجروح یوسفزی ظفر خان ظفر قمر تایزی او نورو ګڼو کسانو په خپلو نومونو د ډرامې کالم مضمون خاکې تکل غزل هایکو او سلوریزو په بڼه طنزیه او مزاحیه لیکل کړي دي خو ځینې لیکوالان وایي چې په پښتو کې طنز او مزاح کم لیکل شوی دی ډاکټر همایون هما هم دغه نظر لري او په دې اړه د مشال ریډیو پښتنه داسې ځواب کړه
دا تنگ مزہ کی دے دا نور جو پا حوالہ بان خوبو سر دیر کم دا او خوبیا ہم شتا تنگ مزہ نکل دی دیر گران کر دی اگر پزان پورے خندل دی روندے روندے شرط دا سی کی تو پزان پورے خندا کے پزان پورے خندا دیر زیادہ گران خبر دا بل داری جی پا خندا کی با یو چی دے نو یو تہذیبی ارخ با ام لری یو پچمو دی کنا او دغی دچا پا گستاخانه انداز که دچا ده خامو تیلی خنده پاگ پوری نو دانا دانا او پاگ دیم خبر دا چی دا تنموزا بنیادی مقصد داری چی دا دی کنی خامه چی دی پا انسان که او داگه پا چاپیر چل که او پا معاشره که اگه تنشی نو دا سمون کې دې کنه جی دا یو سری ډیر جوړت بندانه اقدام دی نو زما ډرامین چو دین نو ټولې تقریبا نوم دا په دغه بنیاد باندې دی ما درې کال دی رنگ پرنګ کې دې ټی وی لپاره په پښتو کې چې دین او څنګه مزه شته دی زمونږ تاسو راځان برڅ کې دی هغه ډیر خو څنګه لیکي او مزه لیکي کلمونه دا غواړي یو هم سره مارګري کو بنیادی طور پر مزاح نگار ہو خدا پر ڈراموں کی جاتی قسم اور بندہ
د خپلو همزولو نه علاوه د نو لیکوالانو په حق له ډاکټر همایون هما خپل نظر داسې سرګند کړو
بل خبر مې دا کوله چې ما خو تاسو ته د زما د خپلو همزولو او د زړو لیکوالو نمونه واغوښتل چې هغوی مزاح لیکلی ده خو په نوي لیکوالو کې هم شته او په هغې کې طیب جان صاحب هم چې دی نو ښکلي کتابونه لیکلي دي تنګ مزاح نه ډک او هغوی چې دی نو په ډېره استکارۍ باندې دا معاشری په خامو باندې چې دی خبرې دغه شان زمونږ فرید حساس صاحب دی هغه هم چې دی ډېر ښه تن نگار دی او ډېر ښه مزاح نگار دی هغه خپل اداکار هم دی او ډرامې هم لیکلي دي دغه شان زمونږ ګل محمد بیتاب صاحب هم کې به خاکي چې لیکلي دي په هغې کې هغه کوشش کړی دی چې هغې له یو فقاهي رنګ ورکړي دغه خاکي ډېرې دلچسپي دي نور به هم وي خدا در تما در تا یو سونو مونه در سر سر واقش زمان خیال دی که در دی زلمون لکوالو کاویشون هم در هیرولو ندی و در تاریخ رو براخر در ملایی ادم
در مشال ریدیو گرانو ردون که اوسی وادما اخلو او سندر اورو
ہزار میں منک ناز دے جڑ فلم و نادانا نادان تا پر کیوانو خرس ولم و نادانا نادان تا پر کیوانو خرس ولم ہزار میں منک ناز دے جڑ فلم و نادانا نادان تا پر کیوانو خرس ولم و نادانا رکیبانو خرسولم
سواوریدا اوس بیا خپل راپور ته دوام ورکو. ګل محمد بیتاب چې د وحدت ورځپاڼې ایډیټر هم دی د خپلو تنزیه او مزاحیه لیکنو په اړه مشال رادیو ته وویل.
ستاسو دا سوال د موجوده حالاتو په تناظر کې زما په حق لا ډیر اهم هم زه ګڼم چې آیا زه طنز او مزاح لیکم او کنی لیکم. ستاسو سوال دا دی نو او زه لیکم ولې لیکم؟ نو ځکه لیکم چې دا ماحول زمونږ داسې د پریشانو دی د سختو دی چې خلک چې هر سهار راپاسي اخبار راخلي نو د مړو او د مصیبتونو او د اپریشنو او د دې غمونو نه ډک وي. کډې لاړې او کډې رالی او سوشو سوشو. نو په داسې حالاتو کې دا ضروری ده مخلوق ته دی یو څه د دې په شونډو کم از کم که خندوی نشو چې موسکی خوی کو یو خو په دې خیال باندې. بله دا ده چې د دې ابتدا ما داسې کړی وا چې په دې اخبار کې کالمونه چې زمونږ په دې اردو او پښتو کې څنګه نن سبا چاپ کېدل یا زمونږ په وخت کې چاپ کېدل زما په خیال کې هغه کالمونه نه وو. هغه سیاسي تجزیه وي. کالم هغه دی چې ته په ډېره یو لطیفه پیرایه کې یوه مسله راواخلي او په هغې باندې یو دغه ولیکي یو شی ولیکي چې په هغې طنزومي مزاحمي او خلک یې ووایي. لکه تر ټولو نه لویه مسله خو دا چې زما خبرې ولې څوک ووایي؟ په ریډیو کې وایي پنځه شپږ سیکنډ چیری دا ډیره هم دي کني سړی به بیا غستن ولتو کی بل خو به بوزي دغه شان په کالم کې اومو یو سو دا ابتدا یو سو کرخی چیری دا ډیره اهمیت لري نو یو خو ما یو سو شعوري کوششم کړی دی اوس قدرتی اغه انداز هم داسې وو نو بس هغه د خلکو اوم خوښ شو شاید ما بس ډیر کوشش مې اوم کړی دی خو دومره اوم زه زیات نه کوم چې هغه دې بالکل یو مزاح نامه دې تنه جوړ شي هغه خپل غرض د پاره کله شګفتګي کله پکې تنز زیات او مزاح کم حسن اسمې کړی دی پکې
خوزوان تنز لیکون کې او مزاح نگار افتاب ګلبن مشال رډیو ته ویل چې په پښتو ادب کې د تنز او مزاح برخه ښه پریمانه ده
پختو ادب کې د طنز او مزاح د مقدار او معیار شي کوم خبره ده نو دلته کې خو اکثر خلک وایي چې پختو کې طنز او مزاح د نش برابر دي خو زه دا ګڼم د تاثر ناسم دی او بیخي ناسم دی دغه غټه وجه دا ده چې دغه خلک دا فکر کوي چې د طنز او مزاح جوړ چرته کې یو ځان له جن را ده خو دا جن را نه ده او دا ځان له یو وسپ ته او چې هر کله دا موږ د وسپ په درجه باندې یخلو نو دا به بیا موږ د جدا جدا لارو سره ګورو اوس چې د جدا جدا لارو سره ګورو نو بیا موږ سره چې دین خپل شعری متون دی او په دغه شعری متونو کې کلاسیک چې کوم زمونږ د پښتو کلاسیک دی نو د کلاسیک شعری کې موږ سره داسې کومنګ لګ وندل لټون وکړو بلا نمونه موږ سره په لاس راتلی شي چې هغه د طنز او مزاح غوره نمونه دي د دین علاوه بل لار چې کومه ده نو بل لار هغه د نثر ده او د نثر کې بیا موږ سره کالم نگاری ده خاکه نگاری ده او بیا دغه شان تکل نگاری ده مضمون نگاری ده او په دې ټولو کې موږ سره د طنز او مزاح یو درنه پنګه موجود
آفتاب ګلمن د طنز او مزاح په خوانیو او اوسنیو کتابونو په اړه مشال رډیو ته وویل
ماضی کې د طنز او مزاح یو درنه پنګه په دې ورځپاڼو جریدو کې خوندي شوې ده خو مسله دا شوې ده چې هغه پسې پرده تلې ده یا نظر انداز شوې ده وجه هم ده چې دغه پنګه په فرضي نمونو باندې خوندي ده لکه د مولانا عبدالقادر لیکونه چې د ډانکوپیا په نوم کم کړی دي یا د افضل رضا لیکونه چې د ملګین ملک پوری په نوم باندې کم کړی دي دغه شان د حسن خان سوز او پیرګوهر شاعر یمن چې کم شلمانی نوم باندې به لیکونه کول شلمانی حسن خان سوز صاحب د نثر په میدان کې کارولې وو پیر صاحب چې کم دی نه هغه د نظم په میدان کې کارولې خو دا هغه لیکونه دي چې دا بیا په بشپړ توګه باندې موږ سره په کتابي صورت کې نه دي موجود د دین علاوه هم ډیر زیات روغ روغ کالمونه چلیدل یعنی د سردار خان فناسی یو کالم وو چې ګل د کدو ګل دی دا په ورځنی یمن کې به چې کم دی نه هغه وخت سره چلیدل چې کلام نه اخبار به وتی دو او د ګلینوال په نوم باندې به دا کالم هغه لیکلو د طنز او مزاح یو بهترین کالم وو دغه شان اکمل صدابی آبادی صاحب د بانګي حرم په پانو کې دا خوندی دي چې د کودری په نوم باندې هغه یو کالم به لیکلو او د دم په پرزی نوم باندې او د ابن سبیل په نوم باندې یا اوته بوته کالم چې هغه د لګړتوب به کلم به کلمې لرګې په نوم باندې دا هم اکمل صدابادی صاحب لیکلو خدا په کتابي صورت کې نشته البته ځنې کالمونه ځنې لیکونه هغه موږ سره په کتابي صورت کې هم بیا موجود دي یعنی د امینوما صاحب یو مشهور کالم تاسو نه سفر ده دغه پوردو کې به هم غالبا نقوی لیکلو خو په پښتو کې دا بیا غوی کتابي صورت تم دغه کالمونه اړولې دي که تاسو یې وګورئ نو ننم چې کم دنه لکه هغه کې د طنز او د مزاح هغه تازګي چې دنه لکه هغه باقاعده پرته ده
د طنز او مزاح د کتابونو په حواله باندې که زه خبره وکم نو دې کې موږ سره بلا کتابونه داسې شته خو زه به هغه کتابونه یاد کم چې کم زما د مطالعې لاندې راغلي دي هغه کې یو د پیرګوهر شعر یمن کتاب خرابات چې دا یو بهترین کتاب دی دغه شان تورې د ډاکټر امینوما صاحب کتاب دا هم یو بهترین کتاب دی او بیا د دین علاوه یارانه په شلتالو دا د مشتاق مجرو صاحب یو زبردست د خپل دور یو زبردست کتاب دی چې د طنز او مزاح په نومینده اثرو کې موږ راغستې شو خو که دغه فرز نور هم غزوم نو بیا به زه د تکلونو او د خاکو هغه کتابونه به هم په دې کې راچوم دلته ماته چې کوم کتابونه په دې ذهن کې مې اوړي راوړي ناغه کې یو د ډاکټر اسرار صاحب دغه د تکل په تکل کې چې کوم وو یا دغه شان د الحمد الله جان بسم الله صاحب اف د ریکارډ کتاب چې کوم دی یا د لیکت بسم الله د دیلا سوي یا دغه شان تکل دسته د فرید الله شاه حساس د ګړو کې وخه او سنډا ته سرینده یا ته تکل د سلیمان کامل یو کتاب د میرندیش تکل زار نو دا ټول د ګل محمد بیتاب صاحب یو کتاب د چرچونو توت شه دا هم بهترین ټیم په دې کې مونږ ته د طنز او مزاح هغه اثر او یا د هغې هغه سرکونه مونږ لیدې شو محسوسولی شو پکې.
درانو اوریدونکو، اوس یوه دمه اخلو او سندره اورو.
مخم اړوا داسې خو ما کوا، مخم اړوا داسې خو ما کوا، زبا لیونه شما زبا شم تبا، زبا لیونه شما زبا شم تبا، دکشوی جدا لما دکشوی خفا، نو داسی مکوا داسی خو مکوا، مخم اڑوا داسی خو مکوا. شما زبا شم تبا، تکشوی جدا لما تکشوی خفا، داسی نو داسی نو داسی مکوا داسی خو مکوا، مخم اڑوا داسی خو
دا اوس بیا خپل راپور ته راګرځو. شاعر او لیکوال روخان یوسفزی مشال رډیو ته وویل چې هڅو خو ډیرو لیکوالانو طنز او مزاح لیکلی دی، خو د نورو ژبو په نسبت اوس هم په پښتو کې دا وصف کم دی.
دا که مونږ وګورو زمونږ په دې کلاسیک شاعرۍ کې هم چې کم دی، نو دغه لږ ډېر د طنز او مزاح نښې نښانې موندلې کېږي او شته دی. داسې شعرونه خوشحال بابا یا نور داسې زموږ شاعران هغوی چې کم دی، نو داسې لږ ډېر دغه اړخ هم پکې مونږ راغستی شو. زه فکر لرم چې د معیار په لحاظ باندې هم، او ظاهره ده چې مقدار چېرته زیات وي نو هغه د مقدار نه بیا چې کم دی نو معیار هم مخې ته راځي. نو هغه رنګ د مقداری لحاظ سره هم په پښتو کې زمونږ طنز او مزاح د خاص کر که زه د اردو ژبې سره خبر وکړم د موازنینو، دا مونږ سره بیا ډېر کم دی. زمونږ په دې مشرانو کې لکه مونږ وګورو نو یو وخت چې هغه د کامل صاحب، کلندر صاحب، اجمل صاحب، فنا صاحب او دغه رنګ نور، ایون حمزه صاحب چې کم دی نو هم ډېر پک مختلفو کلمي نومونه بانی یعنی داغ فنفاری لکھ دی کل تکل پہ شکل کی کل مضمون پہ شکل کی واقع پہ فرضی نمون مانی لکھ لی دی یعنی مطلب دار ہے پخپل نمی نہیں دی لکھ لی کیا نا خنجر علی خان داغا چاقو خان اور داس نور نمون ما تو سنکھ رہے تھی نا داغے نا پس منگا وہ گور منگ سارا لکھا بیا شتہ داسی نمونے لکھا ہو سو خدا دے جوندے لری برق صرف سعد اللہ جان برق صرف چکم دے نو نے آواز ڈرامے بلکہ دا وہی خاکی دا سٹیج مانے یا دا رنگ شاعرائی کی پا نصر کی عبداللہ جان بسمل صرف شو حسین امیر فرحات صرف دے خدے وبخی منگ سارا ماسٹر سیر افضل صرف خدا دے جوندے لری اسم جوندے دے او بل دا منگا میرزاق ساحل سے وہ میرزاق رازق عربیہ تخلص بدل کرو دا رنگ دیر نور منگ سارا داغشتا اس منگ سارا پدی وقت کی تاج الدین فطرت چکم دے دے مردان دگا رنگ نور دا سے نمون اشتر چاہو دیر خو مزاح لکی تنز لکی کمنگا دا خبر دا سے کو چیر دمگا پا نصر کی یا دمگا پا شاعرہ کی دا تنز و مزاح خبر منگا کو دا مزامینو پا شکل کی دا کشیر منگا دا موازنی تزو تقابلی جائزی تزو دا زائر دا دل تا اردو جو پی سارا نو پا آغ لحاظ مانے دا دما ذاتی نظر دے کدی شی اختلاف و سرم مرچا تا حق حاصل دے جمہوری حق دے او شاید چیز پا دے کی بیا کمل میں یا دما مطالعہ و معلومات دمر نوی او زما چ سمر معلومات تے سمر ما دا لست یو سمر زت نہ خبر ما نو د اردو پ مقابل کی منگ سرا د تنظ و مزاح چ کم دینو مقدار ہم کم دے او اغه معیار ہم چ کم دینو نشتا پدی کی یو خبر ز کوم چ دا د معیار بیا من خبر کو من د نور د تنظ و مزاح خبر کو بیا دل ت زمن د خپل اغه اجتماعی مزاج خبر راضی زمون د کلچر خبر راضی زمون د روایت خبر راضی نو زنی خبر یا اغه انداز کے تنز و مزاح سے کم دے یا ٹوکی وشتے ٹوکی ٹکالی اگر منگا بیا د دی خپل روایت او د خپل کلچر او د خپل پختونوالے رنا کے اگر منگا نشو کولل تے بیا منگا خیالم ساتو یعنی خبر بیا چرتا پ اشارو کنایو کی او یا پ بل طریقہ مانی کو شاید چ دغه یو بنیادی وجہ پک دغه نور داسی وجوہات تا چې اغا د منگا وس د تقه دی طرف لشي کم دینو پا ما غرنگ ندرا گردول شوی
فرید اللہ شاہ حساس چې ڈاکٹر همایون هما په خو تنز لیکونکو کې یاد کړو مشال لړیو ته د تنز و مزاح د ارزښت او روایت په اړه وویل
د نړۍ په مخ هر کام خپل ژبه و ادب لري او دغه ژبه وخت په وخت د ارتقا په لوري یو یون کوي تنز و مزاح د هر ژبې او ادب یو ضروري صنف دی او په ادب کې دومره اهمیت لري لکه څنګه چې په وړو کې مالګ او کټوه کې مالګ مرشکه حیثیت لري نو بس تاسو خپل اندازه وکړئ که د یو ژبې او ادب نه د طنز و مزاح ماده لرې کړی شي نو مثال به د بې مالګې ډوډۍ او بې مرچکي کټوی وي مطلب دا چې بغیر طنز و مزاح به نه د ژبې او ادب رنگ وي او نه به خوند وي په پښتو ادب کې د طنزیه لیک نخې نښانې مونږ ته د خوشحال بابا په دور کې په نظر راځي او بیا د هغې نه پس چې کوم دی د خالص مزاح چې کومه ابتدا په پښتو ادب کې کیږي نو هغه بیا د مولوي احمد منشي احمد جان او میر احمد شاه رضواني صاحب دیو دور کې کیږي دی د طنز و مزاح پوره پوره کتابونه لیکلي دي لکه گنج پښتو د کیسه خانه گپ هغه دغه او د رضوانی صاحب بهارستان افغانی په دې کتابونو کې چې کم دی د طنز و مزاح پوره پوره مضمونونه شته دي
فرید الله شاه حساس وویل چې د غنی خان په شاعرۍ کې هم د طنز و مزاح پریمانه نمونه شته خو آفتاب ګلبن وویل چې یو نیم وخت طنز یا مزاح لیکل بیله خبره ده او په مستقله توګه دې ته توجه ورکول بیله خبره ده هغه د کل وقتی طنز لیکونکو په اړه مشال رادیو ته وویل
پښتو کې د طنز و مزاح چې کم کل وقتی لیکوالان دی او هغوی مستقل توګه باندې طنز و مزاح لیکلی دی نو هغه په شاعرۍ کې هم موږ سره شته دی په نثر کې هم موږ سره شته دی په شاعرۍ کې که زه ذکر کوم نو زه به داد محمد دلسوز صاحب یاد کړم اکمل لیونی صاحب به یاد کړم ماسټر شیر افضل صاحب به یاد کړم دغه لیکوالان دي چې دی طنز و مزاح له ټول ژوند ورکړی دی نو ځکه زه دغه دعوه لرم چې د پښتو جولې چې کومه ده له طنز و مزاح په حواله باندې هیڅکله هم تشه نه ده بیا په نثر کې موږ ډاکټر مینوما صاحب هغوی په نثر کې بلکه په ډرامه کې مونږه دا ویل شو چې پښتو ډرامې ته هم چې کم دنه لکه د طنز و مزاح په حواله باندې دا غوي یو خصوصي ورکړه موجود ده یا سعد الله جان برګ چې کم نثر مونږ سره لیکل دي یا دا غوي چې څومره په دې حواله باندې دغه کار دي نو دا غي نه مونږ مو فیر نشو کولای
ګران اوریدونکو اوس یو دما اخلو او سندره اورو.
بلاریم بیمینیم بلار می کجانانا بلاریم بیمینیم بلار می کجانانا یارا شاہ یارا شجنو موگتم پدار می کجانانا پدار می کجانانا بلاریم بیمینیم بلار می کجانانا بلاریم بیمینیم بلار می کجانانا تهم لگ دمینے لدی درد اس خبر شی تهم لگ دمینے لدی درد اس خبر شی تهم لگ دمینے لدی درد اس خبر شی ست پما مئن شازل یار می کا جانا نا تپ مامل شازل گیار می کا جانا یارا شاہ یارا شجنو موگتم پدار می کا جانا پدار می کا جانا بیلاریم بیمینیم پلار می کا جانا تم قسم میں اکڑو گلے بات ہوں تپاتی پختون قسم میں اکڑو گلے بات ہوں تپاتی پختون قسم میں اکڑو گلے بات ہوں تپاتی قدر اغلم پکانو رائی سار میں کجانا نا رغلم پکانو رائی سار می کا جانا یارا شاہ یارا شجنو موگتم پدار می کا جانا پدار می کا جانا بیلاریم بیمینیم پلار می کا جانا
درته سواره دا اوس خپل راپور ته دوام ورکو. د تنظیم مزاد درې کتابونو لیکوال چې ډاکټر همایون همایو هم ذکر وکړو، طيب الله خان د فکر ګل خالص په نوم تنزیه او مزاحیه لیکنه کوي. هغه په دې حق له د مشال رادیو پښتنه داسې جواب کړه.
تنظیم مزاح خو یوازې په پښتو ادب کې نه، بلکې د هر ژبې په ادب کې ډېر لوی مقام دی چې د طنز په ذریعه باندې د اصلاح کارونه ډېر په خوږه طریقه باندې او ډېر په خوندوره طریقه باندې ادا کېدی شي. تر څو د پښتو ادب خبره ده، نو په پښتو ادب کې زما په خیال چې د ټولو نه دوه سیزونه ډېر زیات کم دي، چې یو هغه د ماشومانو ادب دی او یو د طنز و مزاح لکه معیار چې موږ څه ته ویلی شو. معیاري طنز و مزاح ډېر کم دی، نو زما په خیال دې ته توجه پکار ده او دا زیات لیکل پکار دی. تر څو د خوښي د لیکوالو خبره ده، نو ډاکټر اسرار صاحب دا غت طنز مې ډېر زیات خوښ دی. هما صاحب بعضې وخت کې ډېر ښه طنزونه لیکي. په دې موجوده دور کې اقبال کوثر صاحب چې دی، نو هغه په خپلو تکلونو کې خاص کر ډېر ښه طنز لیکي، مزاح لیکي، او دا هغه یو معیار هم دی چې موږ ورته دا ویلی شو چې هغه د معیاري ادب کې راځي. ګل محمد بیتاب صاحب چې کوم خاکی لیکي نو پاغه کې ډیر ښه د طنز او د مزاح ډیر ښه عنصر شامل یو. دا لیکل هم مونږ دغه په ساده پښتو کې دا ویلی شو چې پاک لیکل چې هغه مونږ په خپل ماحول کې موړاندې ارزو کو چې هغه مونږ په خپل کور کې هغه کتاب ګدلی شو او مونږ ته پې ځان نه شرمېږي. زیاتره ما دا هم کتلی دي په نورو ژبو کې هم چې طنز و مزاح بعضې وخت کې خلکو نه د طنز د تضحیک شکل اختیار کی او مزاح چې ده نو هغه ګډ وړو ته او تو بوتو ته واوړي. نو ما یار زه دې ته وایم چې مونږه دا کتاب د ادب د چوکاټ نه بهر نشي او په هغې کې طنز او مزاح شامل کی.
شاعر او لیکوال طاهر امین تعجب چې په ټولنیزو رسنیو د طنز او مزاح لیکلو په وجه مشهور دی د مشال رډیو دا پوښتنه چې طنز او مزاح ولې لیکي داسې ځواب کړه.
زما شعوري هڅه دا وي چې زموږ د پښتون ولس چې دا لر ده کبر ده نو ډېر غم زپله ده. دې لپاره په خوله خندا راوستل دا زه زما په اند داسې دي چې لکه صدقای بولم کنه چې وخاندي یوه شېبه چې خوشحال شي. یوه خطره به درته ووایم کوزه پښتونخوا کې ټل کې ده هغه ملګری پرارو اکس چې و په سترګو ړون و نه بیناو بیا به یې بل ملګري راته کیسه کوله چې مسخوتن به شو به ووایه چې ته دې یو څو پوستونه راته ووایه چې لږ ورسره خوشحال شو. ده غریبه خپله پوستونه نه شو لوستی خو بل چا د خولې نه ځان په خوشحالولو. نو زما هڅه دا وي چې خلک خوشحال وساتم که ترخه خبره وي په خوږه کې ورته وکړم. یو بیت هم داسې ده چې چاته د ترخې کیسې ځواب نه ورکوم لاپه ورکوي نه شم عذاب نه ورکوم. نو شعوري هڅه مې چې خلک خوشحال وي که ترخه خبره وي په خندا کې وکړو. او بل دا تن چې دا داسې مثال لري لکه توره دي چې په بخملو کې پټه وي خلک دي بخملو ته متوجه کړي نور خپل د تورې گزار وکړي. ځینې وخت گزار ته اړتیا وي چې ځینې په ځینو شیانو باید وشي او خصوصا زموږ په طبقه باندې کنه که په خندا کې گزار پونه کې ترخه نه شي زغملی. او بل معیار د پښتو چې دا که د طنز مزاحیا سره بالکل مزاحیه یوازې د خندا د پاره کو او طنز په خندا کې پټه ژړا په خندا کې پټ درد وخیو. نو د مزاحیه معیار خو چې دا کیفیت کیمیت دواړه ډیر دي کنه دواړه ښه پوره دي. خو د طنز چې دا لا پښتو لکه نورو پښتو ادبیات نورو پدیدو کې نورو شیانو کې تر اوسه خپل اوج ته نه دی رسیدلی انتهایي پوړۍ ته نه دی رسیدلی. طنز هم همداسې وخیا ځکه طنز خو چې دا د ادب د ادبیاتو یو مهمه غده کنه سیم به وبولو ټولګی به وبولو او نورو ژبو کې به ډېر وي. زمانه تاسو په نورو ژبو ښه پوهېږئ اردو کې انګلیسي کې فارسي کې هم ډېر ده او ښه معیاري هم ده. نو پښتو کې لا پاتې ده خدای دې وکړي چې څوک پیدا شي چې معیار ته ورسوي او کیفیت یې کیمیت دواړو ته د نگانه طنز چې ده پاتې ده.
لیکوال او شاعر اکبر هوتی هم په پښتو ادب کې د طنز و مزاح د مقدار او معیار د کمود ګیله وکړه او مشال رډیو ته وویل.
دا خو مونږه یوازې د طنز و مزاح په اوله باندې نه بلکې مونږ وایو چې په پښتو کې د نثري لیک کې بیا تحقیقي او تنقیدي لیک چې څومره کمی دی نو دومره تنده مونږه د طنز و مزاح په اوله محسوسوو. او طنز و مزاح چې ده نو دا یو قسم د تنقید یو عملی چې په سوسایټۍ یا په ټولنه باندې د طنز و مزاح په شکل کې چې دی نو طنز کېږي یا د مزاح په شکل کې چې دی نو د معاشرې خامې راغستې شو په هغې کار کېدی شي. اسو خو مونږ کو ګورو د طنز و مزاح شکل کې چې شاعري هم دا نثر لیکونه هم دي بیا افسانوي لیکونه هم دي چې په هغې کې ډراما دنو په دې لړ کې کو مونږ وګورو نو د چکمې د ډرامو خبر د نپاره کې پښتو ادب چې دی نو کدا سي ډېر موړ نه دی نو ډېر زیات لکه خالی نه دی. مطلب دا چې د ډرامې په شکل کې مونږ ډېر ښې ډرامې مخې ته راغلي دي هغه مونږ کتلي دي پاره کې طنز و مزاح خو څومره پورې چې نور تخلیقي کار دی چې په هغې کې په خصوصي توګه منظوم ادب دی یا نور منصور ادب دی نو په هغې کې ډېر زیات کمی دی. کم ادب چې سنجیده ادب لیکيږي د هغې په مقابله کې د طنز و مزاح میدان ډېر زیات خوش دی خالي دی سوا د څو لیکونکو نه لکه چې طنز و مزاح په اوله باندې مونږ سره د سعدالله جان برق صاحب مشتاق مجروح صاحب دغه شان حمدالله جان بسمل صاحب دغه رنګ مونږ کو ګورو نو د طنز و مزاح په اوله باندې د دې نه مخکې مونږ د ټوکو د لطیفو په شکل کې د میراوز ذکر کړو ناغو او یا داسې په شاعرانو او ادیبانو کې مونږ سره ډېر کم داسې دي چې هغې به تخلیقات مخې ته راغلي. فرید الله شاه یو کتاب کې چاپ دی طنز و مزاح په اوله باندې داسې نور وی خو کم دي که مانه نومونه هېر شوي یا زما نه پاتې شوي د هغې بښنه غواړم. خو د سنجیده ادب په حواله باندې او طنز و مزاح ډېر ضروري څیز دی. د هغې وجه دا ده چې دا د دې اورېدونکو اورېدونکي لستون کې ډېر وي ځکه چې دې کې په مخ خندا مرا شو، نو بل طرف ته د ټولنې چې کم بد اړخونه دي نو هغه په یو ډېر ښه شکل کې چې دی نو وړاندې کېږي. لکه موږ سره په اردو ادب کې بیا تنظو مزا ډېر زیات چې دی نو ښه ده، هغه په صحافتي حواله باندې هم او په ادبي حواله باندې هم. تنظو مزا کمل او فرق باید چې د تنظو مزا لیکونکي پیدا شي چې زمونږ ټولنه چې دی نو هغه یو خوا چې هغې ته خوشحالي تفریح هم په وړاندې کېږي، او بل طرف ته په ټولنه باندې چې کوم بنیادی تنقید دی چې هغه هم کېږي.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو، اوس یوه دمه اخلو او سندره اورو. اوس بیا خپل راپور ته دوام ورکړو. طنز لیکونکي عباسین بهیر مشال رډیو ته وویل چې طنز لیکل اسان کار نه دی، ځکه چې زموږ ټولنه زغم نه لري او لیکونکي ته د طنز لیکلو په وجه ستونزې هم جوړېدای شي.
طنز او مزاح د پښتو ادب ډېرې مهمې برخې دي. البته د دواړو توپیر په دې کې دی چې مزاح یوازې د خندولو لپاره کاریږي، او طنز دې تر څنګه چې خلک خندي شاته د ځان سره پیغامونه لري، او ممکن ویخ وجدانونه دغه پیغامونو په اوریدلو یا لوستلو سره وژاړي. او د دې ترڅنګ چې په پښتنو کې په شفاهي بڑا طنز ډیر عام دی، مګر متاسفانه په کتابي بڑا په لیکنۍ بڑا غي ته کار نه دی شوی، او څومره کار شوی دا ډیر کم دی. البته د نشت په حساب دی دې برخه ته د پښتنو لیکوالو پام اړول چې دا ډیر مهم دی، ځکه د طنز لاري منګه کولای شو چې د ټولنې په ناخوالو باندې، په ستونزو باندې، په نابرابریو باندې لیکل وکړو، د ټولنې ته وړاندې وکړو او د ټولنې پام هغې ته راواړو تر څو د اصلاحاتو او ریفورم دپاره کار وشي. نو ما خپله د کاتب پاسون د شکایتو صندوق دغه د تنظونو یو مجموعه وه چې هغې کې داستاني تنظونه راټول کړي وو. دا ما ولوستل او د همغې نه وروسته زما پام دې برخې ته واوړېده او بیا مې ورپسې د عزیز نسین چې د ترکیې یو مشهور طنز نگار دی دغه کتابونو ته مې پام شو، هغه مې ولوستل. نو همداسې ورو ورو ما خپله هم شروع وکړله. بالاخره یو وخت داسې حد ته راورسېدو چې په جلال آباد کې موږ د خاخی په نوم باندې یو طنزیه تخصصي مجله شروع کړله چې یوازې طنز ته بېله شوې وه. البته د دې کې موږ یو ټیم په ګډه باندې کار کولو او تر کافي وخته مغه چاپ کړله او خلکو ته هم رسوله. دغه سرکولیشن یا د چاپ تعداد چې و هغه تر 10,000 پورې ورسېده. نو بیا وروسته ځینې سونزې شوې او بل دا چې موږ افشا شو هغه زموږ قلمي نومونه بیل و. نو د دې لپاره چې سبا ته موږ ته کوم تهدید پیدا نه شي نو عقب نشینی مو کړله او شاته شو د دې کار نه. خو دې برخه کې ډېر کار ته اړتیا ده او موږ باید د طنز او د لیکنی طنز په برخه کې کار وکړو. زه خپل هم لګیا یم، هڅه کوم او په دې تکل کې یم چې د خپلې خوري ورې طنزیه هڅې راټولې کړم او د کتاب په بڑی چاپ کړم.
شاعر او لیکوال احساس خټک چې یو طنزیه نظم یې په ټولنیزو رسنیو ډېر خپور شوی دی، د طنز او مزاح د اهمیت په باره کې مشال رډیو ته وویل.
د طنز او د مزاح په ژوند کې ډېر غټ زما په نظر ډېر غټ رول دی. باید چې په دې باندې کا شاعر دی او کا ادیب دی، کا هغه په نثر کې دی، طنز او د مزاح او کا په نظم کې دی، او دا د وخت ضرورت هم دی. او دا خو داسې ده لکه د ادب کې چې مالګه واچا ما په نظر باندې، خو چې په اخلاقي چوکاټ کې وي طنز او مزاح په چا باندې نه. طنز او مزاح کې طنز دومره نه باید مزاح ورکې زیاتې، خدا چونکې سره تړلې دي. د طنز نه بدون مزاح نیمګړی دی او د مزاح نه بدون بیا طنز نیمګړی دی. طنز خدا په هغه باندې په سامعینو باندې اورېدونکو باندې لکه منحصره ده. چې آیا ته یو شعر وایې هغه طنز نیسي که مزاح یې نیسي؟ چې مزاح ورکې ونیسي نو خندا به در شي، او که طنز دې ونیو ورکې نو بیا به درته لکه یو منفي سوچ درکوي. مخبلا لکه زخوام کما په شاعرو په عامه شاعرۍ کې هم د طنز پهلو زیات دی. لکه په منفي تاثر باندې مثبتي نظر ورکړی دی معاشرې ته، چې لکه اینې یو شی مې په ګوته کولو کنه نو هغې ما هغه منفي اړخ د وجې، خو په هغه منفي اړخ کې مو بیا مثبتي سبق ورکړی دی. نو داسې ډېر غدي او ډېر خخ د طنز او مزاح ډېر خخ شاعران دي زموږ په سیمه کې هم ډېر کشلي کشلي شعرونه، خو اصلاحي غور کې ما په نظر زیات وي هغه کې بېهودګي نه، او چې کوم ځای کې بېهودګي راشي بیا ما په نظر لکه دا د ادب ته نقصان ورکې زیاتې فائده نه لري. خدا ضرورت دی چې باید وشي. باقي پاتې شو زما خپل د طنز او مزاح هغه شعر اکثر چې پیسې غواړي پیسې ورکه پیسې، دا زما په کتاب دی کنګن بنو باندې دا ټولو نه اخره کې دا غ نظم خور شوی دی. په ځکه دا چې ما ډېر سیزونه ولیکو دا ټول کتابونه غشو، نو دا په اخره وخت کې مونږ خو ډېرې فلسفې خلکو ته ور وسپارلې. هغې نه پس هغه مونږ ته خلکو اپروچ ته کتل، بلکې د دنیا اپروچ ته مو کتل. نو پیسې باندې خلک ډېر مستي، پیسو دپاره ډېر ډېر څه کېږي، بلکې زه به ووایم چې دا په دنیا کې خلکو ته نه ایمان جوړ کړی دی. حالانکه پیسې ښه شی دی خو هر شی نه دی. داسې شیزونه شته چې بدون د پیسې هلته پیسې کار نه کوي، هلته کې د سړي یو خپل هغه اخلاقي هغه چې دی هغه ډېر تاثر لري. نو هغه څه شعر داسې و چې ښځې دي که نر دي، وړوکي دي که ستر دي، په لر دي او که په بر دي، لیدلې مې اکثر دي، یوه خبره اوري نوره نه اوري کیسې، پیسې غواړي پیسې ورکه پیسې. او اوس داسې زمانه ده چې کومه یوه رشته ده تړلې په پیسه ده، خواښې دی که سخر دی که بابا ده او که بیبی، پیسې غواړي پیسې ورکه پیسې. یو ورکې شعر ده او چې شاعر دی که ادیب دی، ملا دی که خطیب دی، ډاکټر دی که طبیب دی، هما وړه اخستې دي هم دغې وسوسې، پیسې غواړي پیسې ورکه پیسې. بندونه ورکې زیات دي، خو اخري کې بند کې دا هر څه راټول شوي دي چې احساس لیونیا، بکواس لیونیا، او زا پاس لیونیا، په کوم وخت کې لګیا یې لیکې دوی ته فلسفه.
پیسې غواړي، پیسې ورکا پیسې.
په اخره کې دومره وایم چې د طنز او مزاح د وخت ضرورت دی، باید مونږ په دې باندې لکه هغه خلک چې طنز او مزاح لیکي هغه ته لکه ډډګرنه وکړو، ستاینه وکړو چې هغه نور هم ولیکي. او د مزاح یو پوره ځکه چې ژوند سره تړلی داسې یو شی دی، او د وخت غم ځپلی وخت دی په دې کې چې چا په خوله باندې خندا راولي که هغه یو سو دقیقو ته پرولی نه، نو هغه سره هغه طبیعت ښه شي او خنداګانې چې دي د ژوند وایي چې د خندا سلسلې مه ختموه، خاندا هسې نه چې د سپرلو عمرونه کم شي. دا چا کوم شاعر شعر بی خو د سپرلو عمرونه کمیږي چې خندا نه وي، نو خندا باید پکار ده، خو طنز به نه رانیسي، مزاح به رانیسي.
ګرانو اوریدونکو، اوس بیا یوه دمه اخلو او سندره اورو.
سترګي د غم ډکي چاته برابر اړې د افسوسو ماتم خپل غم له جوړې سترګي د غم ډکي چاته برابر اړې د افسوسو ماتم خپل غم له جوړې ستا زور پختو او تورا ستا دستری وینی غرزان چه دا خکول سر دی ٹچی گران دیر خکار بدرن بجڑا باد چان دی سری مان آباد کڑی پخیرو باد چان دی امن پیڑا آزاد کڑی بجڑا باد چان دی
سندرا تاسو واوریدا. اوس خپل راپور ته دوام ورکو. آفتاب گلبن د خپل تنزیه او مزاحیه لیکنو کتاب بیا سچل شوی په اړه مشال رډیو ته ویل.
دا خدا سی و چې طنز او مزاح به ما اصل کې لوستل په خپل به ډیره زیاته لوستل او دا خیخې فکاهیې به چې کمې راتلې مخې ته یا دا په دې تکلونو کې یا په دې خاکو کې داسې مزاح چې هغه به په دې باندې هغه عناصر چې خواره به وپې یا مطلب داسې طنزیه جملې نو تاسو یقین وکړئ ما له به ډېر زیات خوند راکړو زما به مې یو خواهش راوچت شو چې یاره داسې دې زه هم لیکل وکړم د دغه خواهش نتیجه وه چې ما لیکل شروع کړل خو زه به تاسو ته دا خبره وکړم چې وختي ما د فرضي نومونو ذکر وکړو او دا فرضي نومونه چې کم دي نو دا هم لکه په دې ادب کې د دې ظهور هم داسې شوی دی یعنی دا څنګه چې د علامت نګاری شوی دی یعنی علامت نګاری شوه یا فرضي نومونه باندې دا لیکل شو د دې په شا باندې یو تاریخي پس منظر ضرور پروت وي یا مطلب سیاسي جبر وي یا سماجي څه نور څه مجبوریتونه وي چې یو لیکوال مطلب دا دی په د اظهار پیرایه چې دنه یا هغې دپاره علامتیت ته ځي یا مطلب د فرضي نوم لار خوښوي نو ما هم په هغه وخت کې چې لیکل شروع کړ نو ما خپل شناخت پټولو په غرض باندې د کشر والټیر په نوم باندې لیکل شروع کړ او د هغې په شا باندې وجه دا وه چې زه نه وم مطمئن چې یاره دا به خلک خوښ کړي ځکه ما خپل شناخت پټول غوښتل او په خپل نوم باندې مې دا نه چاپ کول نو د کشر والټیر په نوم باندې به دا خپرېدل بیا ځینې ملګري د دې نه خبر شو هغوی ته پته ولګېده نو هغوی ما ته باقاعده حوصله افزایي راکړه په هغې باندې ډاډ یې راکړو زه یې دې ته چمتو کړم چې یاره دا دې زه په خپل نوم باندې کوم نو دا به بهتر ربینو د کشر والټیر په نوم باندې چې کوم لیکونه شی او بیا دغه شان ور سره نور ما په خپل نوم باندې وکړه لغه دومره شو چې هغه نه ما بیا یو کتاب جوړ کو په کال 2014 یا 2015 شاوخوا بو چې د بیا څه چل شوی په نوم باندې دا کتاب چاپ شولو دا کتاب چې کوم دی نو دا په دوو برخو باندې ویشل شوی دی یو کې دا تکلونه دي مزامین دي او په بل کې چې دی نو بله برخه ور سره چې دی نو هغې کې نثري ټوټې دي او دې کې ما کوشش دا کړی چې یوازې د زه د چاپه خوله باندې یوه موسکا رانه ولم بلکې د هغه بدرنګۍ په ټولنه کې چې موږ ته ښکاري یا هغه کموتونه چې د هغې ته پکار دي چې د خلکو پام راوګرځي نو هغې ما کوشش کړی دی چې د هغې طرف ته زه د خلکو پام راوګرځوم او زما دا توقع هم نه وه چې دا به خلک دومره خوښ کړي او د خلکو هغه حوصلې راکولو بیا ما له دا توان هم راکړو چې زه د نور لیکونم پکې وکړم نو داسې کلوقتي توګه خو نه کوم خو بیا هم مطلب کله کله یو مضمون نیم پکې ضرور لیکم
فرید الله شاه حساس چې یو کتاب ګډو کې اوښ یې ډېر مشهور شوی دی د خپلو نورو اثارو په حکله مشال رډیو ته وویل
د ټولو ناول خو زه دا ویل غواړم چې په طنز او مزاح زما یو کتاب نه بلکې درې کتابونه چاپ دي لومبی کتاب په 2004 کې چاپ دی چې دا غي نوم بو دا مزه په خار کې دي او دا کتاب زما د هغه کالمونو انتخاب کم چې ما په کال 1993 کې د وحدت اخبار د پاره هفتوار به یو د طنز او مزاح کالم نکلو دا غي نوم هم دا مزه په خار کې دی وو نو دغه کالم ما تقریبا درې کاله مسلسل چې کوم دی وحدت اخبار نه لیکلی او بیا د هغې دغه کالمونو کې څه انتخاب چې کوم دی نو ما راغونډ کو او دا په 2004 کې چې کوم دی دا مزه په خار کې دی په نوم باندې ما چاپ کو د دې نه پس چې کوم دی نو زما د پرنټ میډیا چې کوم دی نو دې سره لږ داسې وقفه پکې داسې راغله چې زما توجه زیاته چې کوم دی الکترانیک میډیا ریډیو او ټي وي طرف ته زیاته شوه او ما بیا ریډیو ټی وی د پاره چې کوم دی نو سنجیده او مزاحیه ډرامې ولیکلې کال 2010 کې د پېښور سنټر پاکستان ټلویزیون نظما یو مزاحیه ډراما د 1900 کیسو چې د پټ پټونی په نوم و او شو بیا دا غې نه پس پېښه کې تیخته دام کامیډي ډراما پېښور سنټر نه د ټی وی شوی و دورنګي د خیبر ټی وی نه بیا او شو لاس د بریکار د انګور ترا ودی او اوس تر تیر کال پورې چې کم دی نو یو ډراما زما چې کم دی د پاکستان ټلویزیون پېښور سنټر نه مزاحیه آنیر شو او دا غې نومو دا کیسه خو بل خو لاړه نو د دغه الکترانیک میډیا سره د ډرامې طرف ته زما توجه چې کوم دی نو هغه زیاته شوې وه او پرنټ میډیا سره لږ چې کوم دی نو زما هغه توجه کمه وه همدغه وجه ده چې زما بیا لومبی کتاب کوم په 2004 کې چاپ شوی نو د هغې نه پس چې کوم دی بیا په 2000 او شپاړسم کې زما دا دویم کتاب چې د کم ذکر تاسو کو ګډو کې اوخ دا چاپ شو، او په کال 2013 کې زما بیا دریم د طنز او مزاح کتاب چې کم دی سنډات سریندا. زمنګ موضوعات بم دغه زمنګ په معاشره کې چې کمه وړې وړې خبرې چې لوی لوی حادثې او ستونزې او ګرانې ته جوړیږي، از کوشش کوم چې په ډراما کې دی او کوم دغه سه طنز او مزاح په ډیک کې دی، هغه خپل لیکونو کې دغه معاشرتی نه همواره او تضادات چې کم دی هغه ډیر په نرم او شګفتان انداز کې او په مسکا مسکا کې خلکو ته په ګوته کوم، او د خپلو ګرانو مینوالو چې کم دی توجه هغه طرف ته راوړم کومو سیزونو ته چې اجتماعي طور باندې زمونږه پام نشته دی.
په حقي او تکل کې د طنز او مزاح پریمانه مسله کارونکو لیکوال اقبال کوثر په دې حق له د مشال رډیو پښتنه داسې ځواب کړه.
طنز او مزاح خو د ادب یو ډېر زیات زورور عنصر دی، او بیا په دې کې طنز بیل شی دی، مزاح بیل شی دی. طنز د ادب د تنقید یو فرض دی، د یو تنقید یو شګفته غوندې دغه دی گزار دی. او په داسې سماج کې زمونږ او تاسو په سماج کې سیالته د برداشت کیسه داسې ده چې بالکل ختمه ده، برداشت نشته. نو هلته طنز ډېر بنیادی کردار لوبولی شي.
طیب الله خان د خپلو طنزیه او مزاحیه چاپ شوو کتابونو ذکر د مشال رادیو سره داسې شریک کړو.
زما د نمړی کتاب چې وو چې کوم د طنز او مزاح دغه کړو هغه د نثر کتاب و، د هغې نوم و ارغ برغ. په دغه کې تکلونه وو او مضمونونه وو، او زیاتره په دې ادب کې چې کومې یا غلاګانې کېږي یا د ادب د چوکاټ نه بهر کومې کیسې کېږي نو هغه په هغې کې ما راوستی وو، او په د طنز او مزاح په شکل کې مې راوستی وو. زما خیال دا دی چې طنز څنګه چې مخکې مشرانو دا خبره کړې ده چې طنز چې دی نو دا هغه چاقو دی په کوم باندې چې سرجن اپریشن کوي او د علاج دپاره کوي، نو په طنز باندې د معاشرې په ډېرو خبرو باندې په خوندور انداز باندې یو تنقید کېدی شي او یو ښه نیوکه کېدی شي. دویم کتاب چې کوم چاپ شوی و هغه د خاخۍ تاخۍ په نوم دی، دغه د شعر کتاب دی. په دغه کې نظمونه هم دي او غزلې هم پکې دي، او د څه مشهورو سندرو او غزلو دغه پیروډیم پکې ده. خو دغه ټولو شاته یو پس منظر دی، کله مثلا په دې سوشل میډیا باندې په ادب کې داسې کار شوی دی یا چې مثلا هغه د ادب د چوکاټ نه بهر دی، نو هغې په باندې په طنز کولو دپاره بیا ما په هغه وخت سره سره په دې بیلو بیلو موضوعاتو باندې لکه کله د چا غزل پیروډی کړی دی او کله د چا نظم پیروډی کړی دی، کله مې ورپسې یو نوی تخلیق کړی دی او په هغې باندې ما یو نیوکه کړې ده د طنز په شکل باندې. د ډېرو سندرو او دغه پیروډی هم پکې ده چې ډېرې مشهورې دي، هغې ځان له یو د خوند دپاره یو دغه کړی دی. اوس چې کوم دریم کتاب دی نو د هغې نوم دی اړنګ دوړنګ، او دا هم د نثر کتاب دی. په دې کې تکلونه هم دي، مضمونونه هم پکې دي، او دا نثر چې دی نو دا هم ټول زیاتره د ادب سره تعلق ساتي، چې په ادب کې هغه خبرې چې د ادب د چوکاټ نه بهر شوې دي، یا کوم په ادب کې چې د جدیدیت په نوم او یا سپ بل څه نوم باندې دا اوتې بوتې شروع شوې دي، یا د دې مایکونو ارزانۍ چې کومه په ادب کې کومې داسې خبرې را دننه کړې دي چې هغه د ادب په چوکاټ نه بهر دي، نو په هغې باندې په د طنز په ژبه کې د مزاح په ژبه کې چې څوک ته خوند هم واخلي او دا خبرې ته هم پام شي، په دې باندې یو نیوکه وشي، او د دې د مخنیوي هغه خبرې هم پکې ډېرې شته دي.
ډېر لیکوالان په دې نظر دي چې په پښتو کې په شفاهي بڼه د طنز او مزاح پانګه ډېره زیاته ده، خو پښتانه د لیکلو په ځای د ویلو سره ډېره مینه لري، ځکه یې لیکلي ادب هم کم دی او په لیکلي ادب کې د طنز او مزاح برخه هم ښه هومره نه ده څومره چې په کار ده. ارواخات اکمل لیوانی به هم کله کله په مشاعره کې خپل یو سنجیده غزل په ترنم کې اورولو نه پس به هم ښه غزمکه ردیف او کافیه یو مزاحیه غزل پیل کړو، خو د هغه دغه شاعري هم تر ډیره ناچاپه پاتې ده. دغه شان د میرویس ډېرې ټوکې او مزاحیه شاعري هم چاپ شوې نه ده. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
مشال رادیو د بے طرفا تائید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینا.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.